دا مشال ریډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. په دې غړې کې بعد افغان طالبانو یو پلاوی د ایران سفر، شمالي وزیرستان کې ځایي خلکو لخوا پرلت ځنډول، خیبر پختونخوا حکومت لخوا په بهر ملکونو کې کارکونکو ته د کورونا ضد موډرنا ویکسین لګول، او د هندي فلمونو وتلي ستوري دلیپ کمار د مرګ ترڅنګ د قبایلو پختونخوا او افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصیرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له اسرار العالم مومن نه.
د مهم خبرونو سر ټکی، د افغان طالبانو یو پلاوی ایران ته تللی. د شمالي وزیرستان په میرلي کې د شپږو تختول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت له حکومتي جرګې سره تر مذاکراتو وروسته ځنډول شوی، او د هندي بالیووډ فلمي نړۍ نامتو ستوري دلیپ کمار مړ شوی دی. خبرونو تفصیل، د افغان طالبانو یو پلاوی ایران ته تللی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان د ډاکټر محمد نعیم نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، په دې سفر کې به له ایراني چارواکو سره په دوه اړخیزه او نورو مسلو خبرې کیږي. نوموړی وایي د طالبانو پلاوی دا سفر د ایران په رسمي بلنه کوي. دا براس حال کې دا چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړې استازي په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل دواړو سفرونه کړي. د مشرډو خبريال په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو له خولې وایي ایران ورته ویلي دي چې غواړي د افغان دولت او طالبان ترمنځ په جوړجاړي کې خپل رول ولوبوي. چارواکي زیاتوي چې ایران په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو مخ په زیاتېدونکو بریدونو باندې اندېښمن دي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې طالبانو خپل بریدونه زیات کړي او لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د شمالي وزیرستان په بریلي کې د شپږو تختول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره د ورځنۍ احتجاجي پرلت له حکومتي جرګې سره تر مذاکراتو وروسته پرون ماښام وځنډول شو. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر او درنې ګډونوال نور اسلام دوړ بیګا مشل ډوته ویل چې حکومت ته یې د 12 جولای پورې مهلت ورکړی، او که تر دې پورې یې کسان خوشي نه شول نو بیا به پرلت پیلوي. دا وایي د حکومتي جرګې غړو ورته هم ویلي که کسان یې خوشي نه شول نو دوی بورد سره په پرلت کې کینی.
د کومه نماینده جرګه، د اتمنځای جرګه، د وزیر دورې مشرانو د پرلت شرکا ته دا یقیندانی ورکړه چې موږ تاسو سره ناست یو.
بل خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان او د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور پرون په میرانشاه کې خبریالانو ته وویل چې تمه ده تختول شوي کسان به ډېر زر خوشي کړل شي. یادونه ده چې د خدي قبیلې او نورو تختول شوو کسانو کورنیو د ګل رزي څخه د خپلو هغو شپږو برمته کسانو د راخوشي کولو لپاره د بنو غلام خان سړک د احتجاج په توګه تړلی وو، چې د سګري کال پر 28 فبروري په شوه تحصیل کې ناڅرګنده وسلوالو تختولي وو. د شمالي وزیرستان په میرلي خار کې ناڅرګنده وسلوالو دوه کسان په ډزو جبل کړي دي. د میرلي پولیس ثاني یو چارواکي د نوم ناڅرګندولو په شرط نن مشالې ډوته ویل چې پرونو ناڅرګنده وسلوالو د موبایلونو په دوکان کې ناس د خسوخیلو دوه اوسیدونکي مهران نور او ویس خان په ډزو جبل کړل. د خبره بیت کوونکي تښتېدلي او جبل تنان میرلي روغتون ته رسول شوي. د جولای په 14 مهم په میرلي کې ناڅرګنده وسلوالو یو قبایلي مشر ملک سلاودین په ډزو وژلی وو. سږ کال په شمالي وزیرستان کې تر دې دمه 1.5 د پی بریدونه شوي دي، او پروس کال دغه شمېر 46 وو. او د هندي بالیووډ فلم نړۍ نامتو ستوري دلیپ کمار د ممبئی په یو هسپتال کې مړ شوی دی. د دلیپ کمار ویان د فیصل فاروقی نن د 98 کلن دلیپ کمار له ټویټر اکاؤنٹ څخه پیغام جاری کړ چې نوموړی لږه شیبه مخکې وفات شو. دلیپ کمار ته له 13 ورځو راهیسې په ساه اخیستو کې مسله وه، او څو وارې د ممبئی په هندوجا او نور هسپتالونو کې داخل کړل شوی وو. د دلیپ کمار ډاکټر جلیل پالکر بی بی سی ته ویلي چې نوموړي خپلې اخري ساګانې نن 9 بجې واخیستې. دلیپ کمار چې تر 15 پورې یې په فلمونو کې کار کړی وو، د هغه مشهوره فلمونه مغل اعظم، دیوداس، نیا دور او نور هټ فلمونه وو. دلیپ کمار چې خپل نوم یې یوسف خان وو په پیښور کې زیږیدلی وو. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پاتې شوې، نو د دغه راپورونو تفصیل به واورئ. د افغان طالبانو یو پلاوی د ایران په سفر دی. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د ځایي خلکو احتجاجي پرلت له حکومتي جرګې سره تر مذاکرات وروسته 15 ورځو لپاره وځنډول شو.
مذاکرات کامیاب شول. د کومه نمائنده جرګه د دې د پرلت شرکا ته د یقینداني ورکړه چې د موږ تاسو سره ناستو.
د بیپولو خبریالانو نړیوال سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په صحافتي ازادۍ د بندیزونو لګونکو په فهرست کې شامل کړی دی چې په اړه یې د مسلم لیگ نون یو پارلماني استازي وایي
د عمران خان په حکومت کې صحافت او صحافتي تنظیمونه د تساغشتل ګران شوي.
د وزیر اعظم عمران خان لخوا بلوچ وسلوالو ته د مذاکراتو په اړه د یادی صوبې یو پخوانی اعلی وزیر وایي
دا څه خبره ده چې داخل چې خوابت دي په غرونو کې جنگي دي. دا خو د عمران خان سب خبر ده چې دوی غواړي چې د دوی سره خبرې ترې وکړي.
او په خبرونه کې به د هندي فلمونو وتلي ستوري دلیپ کمار په 98 کالو کې د مړینې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه شننې او تبصرې به هم واوري. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې غړې د لومړی رپورت طرف ته. په قطر کې د طالبانو دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې پلاوی د ایران په سفر دی. په تیر غړې کې زمنګ همکار اسرار عالم مومن په دې اړه په اسلام آباد کې زمنګ د خبريال طاهر خان صاحب سره خبرې کړې دي. نورازی چې وایورو
په قطر کې د طالبانو ویان ترجمان ډاکټر نعیم په ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو یو پلاوی یو وخت هغه د ایران په سفر روان شوی دی او د طالبانو ترجمان دا خبره کوي چې دا سفر د ایران د حکومت په رسمي بلنه هغه باندې دا سفر کوي او دا مویل دی چې دواړه خیزه او د سره چې کوم متعلقه تړاو لرونکي مسایل په اړه هم خبره کوي. ایران په دې وروستو کې فعال شوی دی د صلح په تړاو باندې ځکه ایران د صلح د پروسې نه ځان لږ جلا کړی و. ایرانیانو دا ګیله وه چې امریکا په مشرۍ کې کومه د صلح پروسې دی په کې برخه نه اخلي. څو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ایران چې کوم ځانګړی استازی دی هغه ته ابراهیم طاهریان هغه په کابل کې وو او کابل نه وړاندې په اسلام آباد کې وو او دوه وارې بیا کابل ته تللو د اسلام آباد سفر نه وروسته هم او دلته چارواکو نه موږ تپوس کړو چې ایران څه غواړي. ایران خو یو دا وړاندیز کړی دی چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د خبرو قربتوب ته د وړاندیز کړی چې دی تیار دی یو دا خبره کړې وه. دویم ایران ته پاکستان بیا پاکستانی چارواکي دا وایي چې پاکستان دې ته ویلو چې دې هم یو رول لري د سولې په پروسه کې. نو او امریکایان هم دا غواړي. امریکایان ځینې پیغامونه به د پاکستان د لارې ایران ته ورکولو. تاسو ته یادېږي چې کله د استنبول د غونډې موضوع رااله نو د امریکې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن بیا په خپل خط کې دا لیکلي وو چې ایران خارجه وزیر به هم په دغه غونډه کې لکه ګډون کوي. نو ایران اوس مخې ته راغلی ځکه ایران دا خبر هم پاکستان کې کړې وه. پاکستانی چارواکي وایي چې ایران دا غوښتل چې طالبان دې چې کوم درې صوبې دي د افغانستان هغې سره پولیس سره نږدې طالبان هلته رانشي هلته فعالیتونه ونه کړي ځکه چې هر ملک یو تشویش لري لکه څنګه چې طالبان اوس دا دعوه کوي. نن دا دعوه وکړه چې د چین سره نږدې چې کوم ولسوالي د واخان هغه هم دې کنټرول کې اخیستې ده. نو دغه واخان خو بیا تاجکستان او پاکستان او د چین جان صوبې سره د نوبارت تشویشونه زیاتېږي او سفارتي کوششونه زیاتېږي.
طاهر خان صاحب خبر مو واورېدو چې په اسلام آباد کې زمونږ خبريال دی نوموړي د طالبانو هغه پلاوی چې د ایران په سفر دی د هغې په اړه تفصیلات درکول.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري زو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د شپږو تختول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت له حکومتي جرګې سره تر مذاکرات وروسته وځنډول شو. د درنې ګډونوال وایي چې حکومت ته د 12 جولای پورې مهلت ورکړې او که تر دې پورې کسان خوشي نشول نو بیا به پرلت پیلوي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر او د پولیسو مشر خبریالانو ته وویل چې پرلتوالو ته یې ډاډ ورکړی چې د تښتول شوو کسانو خوشي کولو ته نږدې شوي او تمه ده چې ډېر زر به یې خوشي کړي. د یادونې ده چې د خدیخیل قبیلې او نورو تښتول شوو کسانو کورنیو د ګل ورځې څخه د خپلو هغه شپږو برمته کسانو د راخوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت پیل کړی و چې د سږني کال پر 28 فروری په شوه تحصیل کې ناڅرګند وسلوالو تښتولي ول. تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کې.
شمالی وزیرستان میرعلی کې د تختول شویو کسانو کورنۍ او خدی قبیلې لخوا د تیرو دوه ورځو نه روان احتجاجي پرلات پرون ماښام حکومت سره مذاکراتو پس ځنډول شوې. دوی بنو غلام خان تړل شوې سړک خلاص کړي. د پرلتوالو په وینا حکومت انتظامیه ته 15 ورځې یعنی د جولای 12 نیټه پورې وخت ورکړي چې کاغو شوی کسان یې بازیاب نه کړل نو بیا به پرلت پیلاوي. د شمالی وزیرستان شوه تحصیل نه د فروری په 28 نیټه نامعلومه وسلوالو شپږ کسان تښتولي چې درې پکې د خدی یوې قبیلې غړي دي. د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د قبایلي مشرانو جرګه مذاکراتو ته رالیږلې وه. ورسره یې مذاکرات وکړل. جرګې باور ورکړ چې حکومت به د وسلوالو لخوا اغوا شوي کسانو د بازیابۍ لپاره خپلې هڅې توندوي. که د جولای 12 نیټې پورې بازیاب نه کړل نو د جرګې مشران به هم د دوی سره په پرلت کېني.
نن مذاکرات کامیاب شول چې که چېرته حکومت پر خپله وعده چې پوره نه شو نو د کومه نماینده جرګه د اتمنځۍ جرګه د وزیر دورې مشرانو
د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علی خان او د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور وویل چې پولیس او امنیتی ادارې اغوا شوو کسانو بازیابۍ ته نږدې شوي. څنګه هم چې اطلاعات راځي پولیس به کاروایی کړي او ټوله تیاری یې نیولې. تماکړي چې تختول شوي کسان زر بازیاب کړي. په تختول شوو کسانو کې د لوکل ګورنمنټ اهلکار انجینیر همایون داوړ، اډوکیټ عتیق داوړ، د صحت محکمې اهلکار ډسپینسر شهنشاه داوړ، مسعود رحمان داوړ او په نورو دوو کې یو دای بټاباد او یو دمیاولي اوسېدونکی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بیپولو خبریالانو نړیوال سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په صحافتي ازادۍ د بندیزونو لګونکو په فهرست کې شامل کړی دی. بل پلو د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب په یو بیان کې ویلي چې د یاد سازمان لخوا د جولای په 15 جاری شوی دغه راپور د پاکستان تحریک انصاف حکومت ضد چارج شیټ یا رسمي تورونه دي او د ده په خبره دا ښایي چې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې په رسنیو بندیزونه لګول شوي دي. خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت په وار وار ویلي چې په ملک کې رسنۍ ازادي دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب یو بیان کې ویلي چې د صحافت د ازادۍ لړکی د پاکستان تحریک انصاف حکومت د امریت نه هم زیات بدترین دی او د ریپورټرز وداوت بارډرز یا د بیپولي خبریالانو نړیوال سازمان تازه رپورټ کې د موجوده حکومت رویه په خشن په ډاګه شوی. مریم اورنگزیب د رپورټ په حواله وایي د تحریک انصاف حکومت د خبریالانو او خبرونو په لار کې خنډونه پیدا کړي او د ریاست خوا ټاکل شوی سری کرخنه دا وړېدو په صورت کې خبریالان یا خو تختول کیږي او یا زورول کیږي. د جولای په شپږمه د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ او د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي اختیار ولی خان په پاکستان کې پر رسنیو د بندیزونو لړکې مشال ریډیو ته وی
دا آر ایس ایف چې کوم رپورټ راغلی دی د صحافتي تنظیم دی او د پاکستان د صحافت په باره کې نو یقینا چې دی د پاکستان حکومت چارج شیٹ کړی دی په درزنونو صحافیان په چا باندې ګولۍ ووریدي په چا باندې جیلونه شو په چا باندې زولنې شوې د جیو سره چې څه وشول دی چې د عمران خان په حکومت کې صحافت او صحافتي تنظیمونه دی ته سا اغېستل ګران شوي.
مشال ریډیو چې د یاد رپورټ په حق له په اسلام آباد کې د صحافتي تنظیم فریډم نیټورک د پاکستان مشر اقبال خټک نو پوښتل نو نوموړي په دې هیواد کې په میډیا لګېدلې بندیزونو باندې د اندېښنو څرګندونه وکړه او ویوي د بلوچستان نو د قبیلی ضلعو آواز په خصوصي توګه په میډیا نه راپورته کیږي
چې د آزاد مطبوعاتو چې کم مخالفین دي په دنیا کې حکومتونو خاص طور باندې هغه کې د پاکستان مشر راتلل یقینا پاکستان کې د صحافت د پاره یو بد ورځ ده او منتمل رو چې دغه حکومت به خپل پالیسي باندې نظر ثانی وکړي او خپل هغه وعده چې کم د دې کال 2013 د عام انتخاباتو مخکې کړو په هغه به عمل کوي. پاکستان کې مطبوعات چې دي آزاد وي د فشار لاندې به کار نه کوي. د پاکستان نوم په نړۍ کې به هغه هیوادونو کې باید چې شمارل شي چرته چې میډیا آزاده ده چرته ژورنالستانو باندې څه فشار نشته.
د ذکر د رپورټرز ود آؤٹ بارډرز د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان، هندي وزیر اعظم نریندرا مودی، د ترکی صدر رجب طیب اردغان، د چین صدر شی جن پنګ او د سعودي عرب د ولی عهد محمد بن سلمان په ګډون د 2 ملکونو مشرانو نمونه په هغه پیرس کې شامل کړي چې په خپلو هیوادونو کې په میډیا بندیزونه لګولي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په وار وار ویلي چې دوی د میډیا په ازادۍ باور لري او پاکستان کې میډیا تر ټولو زیاته ازاده ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اوري. د بلوچستان پخوانی او اعلی وزیرانو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا له بلوچ وسلوالو سره د ممکنه مذاکراتو په خبرګون کې ادعا کړې چې نوموړي د خبرو اترو واک نه لري. عمران خان د جولای په 15 نیټه د بلوچستان گوادر ښار ته د یو ورځني سفر پر مهال غونډې ته ویلي ول په پام کې لري چې له بلوچ وسلوالو سره ډلو سره مذاکرات وکړي. په یادی صوبه کې له شاوخوا 2 لسیز راهسې بلوچ وسلوال فعال دي چې پر ضد یې امنیتي ځواکونه کاروایانې کوي. دا ډلې له پاکستانه خپلواکي غواړي خو اسلام آباد تور لګوي چې پر شا یې هند دی چې غواړي د ورانکارۍ له لارې هغه هیواد کمزورې کړي. تر دې وړاندې هم حکومتونو له دغو وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو هڅې کړې وې خو بریالي شوي نه وي. دا پښتنه عبدالحی کاکړ د بلوچستان له پخوانی او اعلی وزیرانو سره څېړلې ده.
په واکې تر راتلو وروسته عمران خان څو ځله بلوچستان ته تللی خو د خپلې واکمنۍ په دې کلونو کې په لومړي ځل دا ویلي چې له بلوچو وسوالو سره مذاکرات کولې په پام کې نیولې دي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې د ترګرو پیښو ثبتولو او ارزولو ویبپاڼې ساؤت ایشیا ټیررزم پورټل شمیرې ښیي چې په بلوچستان کې د 2000 کال د لومړیو 6 میاشتو په پرتله سږ کال د ترګرۍ پیښې څو چنده زیاتې شوې دي. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمه کې له 2000 کال راهیسې بلوچ وسلوالو ډلو د پاکستان پر ضد کاروانې پیل کړي دي او دوی له دې هېواده د بلوچستان بیلول غواړي. د دې په جواب کې د پاکستان امنیتي ادارو په ټیټه کچه کاروانې کړې وې خو په 2008 کال کې په پراخو پوځي عملیاتو کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي تر مرګ وروسته نه یوازې د بلوچ وسلوالو ډلو شمیر زیات شو بلکې په کاروانو کې هم شدت راغلی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان یو وزیر اعظم له بلوچو وسلوالو سره د مذاکراتو خبره کوي. تر دې وړاندې هم د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون په حکومت کې هم دغسې خبرو اترو حساسه وي. د نیشنل پارټي مشر ډاکټر مالک بلوچ چې له 2013 کال څخه تر 2015 کال پورې د بلوچستان وزیر اعلی په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه کانفرنس واکور کړی وو چې له بلوس وسوالو ډلو سره مذاکرات وکړي. نوموړي د جولای پر 6 نیټه مشال ډیری ټول چې هغه ته نه ښکاري چې عمران خان په خپل دې اعلان کې جدي دی.
جو
مائنڈ سے پہلے تھا وہ اسی طرح ہے.
زما په فکر کوم ذہنیت چې پخوا وو هغه اوس هم شته. زه په خپله په دې اړه ښه تجربه لرم. ما ته په اسلام آباد کې په ټول ګوندیزه کانفرنس کې سیاسي ګوندونو او پوځي مشرتابه اجازه راکړه چې تاسو ورشئ او ورسره خبرې وکړئ. ما له دوو درېو کسانو سره مذاکرات وکړل چې هغه تر یو حده پورې کامیاب هم شول، خو چې کله مې دوی ته رپورټ ورکړ نو هغوی له پامه وغورځاوه. زما په فکر دوی په خبرو کې جدي نه دي. دا ستونزه همدغسې ساتل غواړي او ختموي یې نه. دا یو ذهنیت یا وای چې وسوال به بیخی له منځه وړو.
ډاکټر مالک او د هغه وخت د سفران وزیر جنرال عبدالقادر بلوچ سویټزرلند ښار جنیوا کې جلاوطنه د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټی له لمسی برامداغ بوکټی سره پټ مذاکرات کړي ول. برامداغ په خپلواکۍ غوښتونکو مشرانو کې دی چې د بیلتون غوښتونکي ګوند بلوچ ریپبلیکن پارټي مشري کوي. هم د ډاکټر مالک په حکومت کې یوې بډې ډلې بیا په لندن کې له جلاوطنه بلوچ قبایلي مشر سلیمان داود سره د پردېشاته مذاکرات کړي ول چې پکې ډېر پرمختګ شوی وو. ډاکټر مالک په فکر نواز شریف د دې په حق کې وو، خو د ده په نظر فوج د مذاکراتو ملاتړی نه وو. تر ډاکټر مالک لمخه نواب اسلم ریسانی د بلوچستان وزیر اعلی وو. هغه له 2013 کال څخه تر 2014 کال پورې په دې چوکۍ پاتې شوی. نوموړي په خپل واکمنۍ کې د حکومت له لوري درې میاشتنۍ ډزبندي اعلان کړې وه چې په جواب کې وسوالو ډلو هم ورته فیصله وکړه. نواب اسلم ریسانی وایي چې دغه ډزبندي هغه مهال ختم شوه کله چې د ده په خبره د پاکستان فوج د صوبایي حکومت د پوښتنې پرته په بلوچو سیمو کې د تیلو او ګیسو د موندلو کار پیل کړی. دای د عمران خان لخوا له وسوالو سره د خبرو اترو کولو د څرګندونو هرکلی کوي، خو وایي چې وسوال پاخه ضمانتونه غواړي.
دا څه خبره ده چې دا خلک خوابت دي، ټوپکان یې اخیستې دي، خپل حق لپاره په غرونو کې جنګیږي. دا خو د عمران خان سم خبره ده چې دوی غواړي چې د دوی سره خبرې ترې وکړي. دغه شی حامی هم لیکن دا خلک مطلب مسلح جدوجہد کوي. دوی خو پاخه ګارنټیز غواړي. هغه ګارنټیز صرف د فوج سره دي. د عمران خان خو داسې حیثیت نه لري چې ممکن دي چې فوج سره دا مجلس کړي دي. سم خبره ده لیکن هغه خلک د فوج ګارنټیز غواړي. د فوج ګارنټی بغیر دوی بخر عمران خان نه چې د اقوام متحده سیکرټری جنرال سي د دې سره دوی خبر نه کوي.
د بلوچستان یو بل پخوانی وزیر اعلی او د بلوچستان نیشنل پارټي مشر سردار اختر منګل هم د عمران خان واکو اختیار تر پوښتنې لاندې راولي.
مجھے حیرانگی وہ بات کرنا عمران کی تو بس پہ نہیں. ہاں وہ قوت ہے جو میں نے کہا کہ جو
زه حیران یم چې مذاکرات کول د عمران خان په واسه کې نه دي. البته هغه قوتونه چې د بلوچستان له شخړې ګټه پورته کوي او دلته چې کله د یو کنګال کس تبادله راوسی خو چې بیا بیرته ځي نو هره پتی سوی وي. که دا فیصله کړې وي نو تر شا به یې ونه بلکې څو وجه وي. زما په فکر په افغانستان کې چې حالات بدلیږي او بل طرف ته دلته د پښتنو ستونزه راپورته شوې ده، نو ښایي د دې د آرامولو لپاره دا خبره کړې ده. دوی فکر کوي چې د بلوچ مسله خو وار لمخسته، نو داسې نه، د پښتنو مسله هم زور واخلي او نو کېدای سي پر یو وخت د دواړو مقابله ونه کړای سي. نو ویلې دي چې له بلوچ وسوالو سره خبرې کوو.
کام ډاون کرنے کے لیے شوشا دے دے کے لیے ہم ہاں بلوچستان کے جو ملٹنٹ سے ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں.
په بلوچستان کې بلوچ ریپبلیکن آرمی، بلوچ لیبریشن فرنٹ، یونائیټډ بلوچ آرمی، لشکر بلوچستان، بلوچستان لیبریشن یونائیټډ فرنٹ او بلوچستان لیبریشن آرمی په نوم وسوالې ډلې فعال دي. پاکستان تل ویلي چې د دې ډلو د فعالیتونو شاته هند دی، خو بلوچ وسوالې ډلې او ملت پال سیاسي ګوندونه دا تورونه ردوي او وایي چې دا ځایي بغاوت دی چې هدف یې د بلوچو پر وسایلو مکمل واکو اختیار غوښتل دي. د وزیر اعظم عمران خان تر څرګندونو یوه ورځ وروسته د جولای پر شپږمه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري په ټویټر پاڼه ادعا وکړه چې په بلوچستان کې د هند شبکه تر ډیره حده تباه کړل شوې ده او د ده په وینا اوس به له ملت پالو سره د مذاکراتو لپاره ایجنډا ټاکل کیږي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د هندی فلمونو نامتو ستوری دلیپ کمار د ممبئی په یو اسپتال کې مړ شوی دی. د دلیپ کمار ویان فیصل فاروقی نن د دلیپ کمار له ټویټر اکاونټ څخه پیغام جاری کړی چې پکې نوموړي لیکلي چې دلیپ کمار د جولای په اوومه د 98 کالو په عمر کې مړ شوی دی. دلیپ کمار ته له تیرو څو ورځو راهسې په سا اخستو کې مسله وه او څو واري نوموړی د ممبئی په هندوجا او نورو اسپتالونو کې داخل کړل شوی و. د دلیپ کومار د ژوند د هغې د فلمونو په اړه زمونږ همکارې فرخنده اسد دا رپورټ تیار کړی. راځئ چې وایورو.
کندن بابو، تم نے زہر بونے میں وقت لیا ہے نا، ہم کو نکالنے میں وقت چاہیے.
دل میں دگا آ جاتی ہے نا، اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی. اب کسی کی دیا پہ نہیں، اپنی ہمت پہ جینا ہوگا.
مانگ کے ساتھ تمہارا.
دا بالی ووڈ فلمونو شہنشاہ دلیپ کمار نے آوازی په هند او پاکستان بلکہ په ټوله نړۍ کې ګڼ مینوال لري. د پېښور هند ته تللی دلیپ کمار چې خپل نوم یې یوسف خان دی، په 1974 کال کې په فلم جوار باټا کې د خپل هنري سفر پیل وکړ. خو د یو هیرو په توګه یې په انداز فلم کې تر اندازې زیات شهرت وموند. دلیپ کمار د پېښور له کیسخوانۍ سره نږدې محله خداداد اوسیدونکی دی. د هغه د کورنۍ ځینې غړي اوس هم هلته ژوند کوي. په یوه مرکه کې دلیپ کمار ویلي وو، په پېښور کې ډېر زاړه یادونه دي او دغه ښار یې کله هم له زړه نه دی وتلی. د پېښور کې فنکار نومي کتاب لیکوال ابراهیم ضیا په خپل کتاب کې لیکي، هغه د پېښور د اوان کورنۍ سره تعلق لرلو. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ابراهیم ضیا وایي، کله چې هغه پېښور ته راغلی وو نو ډېر خوشاله وو. دلیپ کمار د 1950، 1960، 1970 اویایم او 1980 په لسیزو کې ګڼ کامیابه فلمونه هندي سینما ته ورکړې دي چې په ټوله نړۍ کې مینوال اوس هم یادوي. د بلوچستان د ژوب یو شاعر برملا خان وایي، په هغه وخت کې د سینما د یو فلم ټیکټ 5 نیمې آنې وو. دوی به سره د نورو ملګرو د دلیپ کمار هر فلم کتوله تلل. دلیپ کمار زیاتره فلمونه د وجنتی مالا، نرگس، وحیدا رحمان او مدوبالا سره کړی. د هغه په اړه دا هم ویل کیږي چې له مدوبالا سره یې واده کول غوښتل خو کورنۍ یې اجازه ورنکړه. هغه په 1968 کال کې د سایرابانو سره واده وکړ چې په ګوپی او بیراک فلمونو کې د دلیپ کمار سره کار هم کړی دی.
ارے تم بھی عجیب بات کرتی ہو، وہ بھگوان ہے، بات کرنے کے لیے ان کو ہاتھ منہ ہلانے کی کیا ضرورت ہے.
د دلیپ کمار زیاتره مشهور فلمونو کې انداز، مشال، مغل اعظم، دل دیا، درد لیا، آن، آدمی، داستان، لیڈر، دیوداس، رام او شیام او سوداگر شامل دي. د هغه دوه فلمونه مغل اعظم او نیا دور په رنگینه بڼه په 2004 او 2008 کلونو کې یو ځل بیا خپاره شول.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري، د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه هر ورځ تاسو د سهار له 9 تر د ماخام 6 بجو پورې نیغ په نیغه اوري. په پیښور کې د ماسپخین دولس نیمې بجې شوې دي. اسرار العالم مومن هم په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
د شمالي وزیرستان په مرلي کې د شپږو تختول شو کسانو د خوشي کولو لپاره د ورځنې احتجاجي پرلت له حکومتي جرګې سره تر مذاکراتو وروسته پر ماښام وځنډول شو. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر او درنې ګډونوالو نور اسلام دوړ بیګا مشر لیدو ویل چې حکومت ته یې د 12 جولای پورې مهلت ورکړی او که تر دې پورې یې کسان خوشي نه شول نو بیا به پرلت پیلوي. د شمالي وزیرستان په میرلي خار کې ناڅرګند وسلبلو دوه کسان په ډزو جوبل کړي دي. د میرلي پولیس ثاني او چارواکي د نومره څرګندولو په شرط نن مشر لیدو کې چې پرون ناڅرګند وسلبلو د موبایلونو په دکان کې ناست د خسوخیلو دوه اوسیدونکو مهران نور او وسخان په ډزو جوبل کړل. زه په خبره بیت کوون کې تختیدلی او جوبل تنان میرلي روغتون ته رسول شوی دي. د کورمې په بګن کې مدني فعالانو او مشرانو په سیمه کې د نشو خلاف لاریون کړی. پرون لاریون ته په خپله وینا کې مدني فعالانو او مشرانو ویل چې د دوی په سیمه کې د منشیاتو مبینه آزاد استعمال د ځوانانو مستقبل له خطر سره مخ کړی دی. مدني فعال جمیل خان پر دې مکالمه مشالو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د دوی په سیمه کې نشه یي توکي په ښکاره خرڅیږي او حکومت تور باندې سترګې پټې کړې دي. بلخوا پولیسو مشال ریډیو ته وویل بلخوا د سیمې پولیسو مشالو سره په خبرو کې ویل چې د نشه توکو په مخنیوي کې خپل رول ادا کړی او د دې په خبره که د سیمې ولس ورسره د منشیاتو خلاف په مبارزه کې همکاري وکړي نو ډېر زر به نشه توکو ته کاچا کوونکو ته ماتې ورکړل شي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. زو د ریپورټونو طرف ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای هغه 300 افغان سرتیری چې تاجکستان ته اوختی وو بیرته د امنیتی ځواکونو لیکو ته ورغلی دي. حمدالله محب پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه سرتیری د بدخشان د مرکز فیض آباد د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی دي. په وروستیو کې د جګړو له شدت سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په سلګونو غړي له بدخشان څخه تاجکستان ته واوښتل. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خبر ورکړ په سلګونو هغه سرتیری چې د جګړو د شدت له کبله تاجکستان ته اوښتي وو بیرته د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته ستانه شوي دي. حمدالله محب چې پرون سه‌شنبه په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې زیاته کړه چې دغه ستانه شوي سرتیری د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د امنیت لپاره ګمارل شوی دي.
2300 of those forces have come back and joined
the دغه ځواکونو تر 200 وطن راستنه سوي او د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یوځای سوي دي. ځینې چې له ولسوالۍ وتلي و اوس د دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې د ولایتونو په مرکزونو کې حضور لري. هغه چې تاجکستان ته پناه وړې و بیرته د خلکو د خدمت او د فیض آباد شهر د دفاع لپاره راوستل سوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار جزئیات ور نکړل چې د دغو سرتیرو ستنول کله پیل سول او افغانستان ته څنګه ولېږدول سول. خو ښاغلی محب د دوشنبه په ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره پر دو اړخیزو اړیکو خبرې کړې و چې ممکن دا موضوع به هم د دوی په بحثونو کې شامل و. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو له شدت او د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتېدو سره جوخت په سلګونو سرتیري له بدخشان څخه تاجکستان ته واوښتل. د بدخشان ولایت غنی ولسوالی په دې ورستوي کې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي چې حکومت یې د دینو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. تاجکستان د افغانستان په سرحدي سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته اندېښنه شولې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان تیره دوشنبه د تاجکستان او افغانستان په سرحد کې د 40,000 پوځیانو د ګمارلو امر وکړ. ولسمشر رحمان د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللې او د خپل هیواد له امنیتي ادارو یې غوښتنه کړې چې په سرحدي سیمو کې په مشخصو اقداماتو سره د تاجکستان او د تاجکستان د وګړو امنیت یقیني کړي. روسیې چې په تاجکستان کې یو لویه پوځي اډه لري پرون وویل د تاجکستان او افغانستان د سرحد د خوندیتوب لپاره د اړتیا په صورت کې هر ډول همکاري ته چمتو ده. په وروستیو کې د روسیې څرخیل وتکو د تاجکستان په خاوره کې پوځي تمرینات کړي دي. افغانستان له تاجکستان سره 1315 کیلومتره پوله لري. د تاجکستان چارواکو د یکشنبه په ورځ ویلي وو طالبان د دغه سرحد پر 900 کیلومتره برخه کنټرول لري.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو او زو خیبر پختونخوا ته. په خیبر پختونخوا کې د کرونا د څار اداره وای هغو کسانو ته د کرونا ضد مدرنا ویکسینونو لګولو بهیر تیز کړي چې په بهر هیوادونو کې کار روزګار کوي. دغه بهر میشتو خلکو له حکومت د هغو ویکسینو ورکولو غوښتنه کوله چې له دوی بهر هیوادونو ته د تګ په وخت غوښتل کیږي. په دې صوبه کې د بهر میشتو کسانو کرش میرا نه ده معلومه، خو د کرونا د څار اداره وای په دې وروستیو کې د امریکا لخوا پاکستان ته ورکړل شوو مدرنا ویکسینو کې خیبر پختونخوا ته 1.5 لک ویکسین ورکړل شوی دی او هیله ده چې نور هم ورکړل شي. په دې حق له نور تفصیل د منور شاه په ریپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې هغو کسانو ته چې په بهر هیوادونو کې کار روزګار کوي د کورونا مخنیوي مدرنا ویکسینو لګولو لړۍ پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغو خلکو په دې وروستیو کې احتجاجونه هم کړي وو او له حکومته یې غوښتنه کړې وه چې د عامو ویکسینو پر ځای د ورته هغه ویکسین ولګوي کوم چې له دوی بهر هیوادونو ته د ستنېدو په وخت غوښتل کیږي. په خیبر پختونخوا کې د کورونا د سار ادارې د مرکز مشر ډاکټر اکرام الله د جولای په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې بهر هیوادونو کې کارکوونکو پاکستانی وګړو ته یې وړاندې هم فایزر ویکسین لګول، خو اوس یې دغه سلسله نوره زیاته کړې ده.
مونږ ته چې کله د مدرنا ډوز ملو شو نو مدرنا ډوز مونږ تقسیم کړل او هغه مونږ ایکسکلوسیولی د هغه خلکو لپاره مختص کړ چې کوم بهر ته روان دي، نو هغه مونږ لګول شروع کړی دي. او هغې دپاره دا ضروری ده چې سړي سره پاسپورټ، ورک پرمټ یا ویزه وي، خو دغه وي هغه خلکو دپاره مونږ دا سروس شروع کړی او هغه الحمدلله ډېر په تیزۍ باندې هغه خلکو ته هغه ویکسین دی. نو هغې دپاره مونږ 1.5 لک ویکسین چې دي مدرنا دا مونږ ډسټرکو ته ورکل کنه. نو مطلب دا چې دا کوم امیډیټ خلک دي چې کوم د هفته لس ورځو کې یا دو هفتو کې تل غواړي هغې کار به انشاءالله وشي او هغې سره سره به مونږ نور ویکسین هم ملو شي، نو مونږ به هغه ویکسین ضلعو کې تقسیم کړو او هغه کار به پرې روان شي.
هلته په باجوړ ضلعه کې د سعودي عرب ناستون شوی یو خواریکخ محمد اسلام وای چې د شپږو میاشتو راهیسې واپس خپل کار ته د تللو لپاره د ویکسینو په انتظار دی. دا راز په سواد کې هم بهر کار روزګار کوونکو کسانو د جولای په 15مه احتجاج کړي چې دا غلطه د کورونا ضد مدرنا ویکسینو شمیر کم دی او کسان ډیر دي، په کار دا چې حکومت دا ستونزه زر تر زره هواره کړي. په دې حق له ډاکټر اکرام الله وایي چې وفاقي حکومت خیبر پختونخوا ته د نورو مدرنا ویکسینو ورکولو ویلي دي او هیله ده چې دا مسله به حل شي. هلته په سواد کې د سعودي عرب نستون شوی یو کارکونکی محمد عمران وای چې په اسلام آباد کې هم فایزر ویکسین لګول کیږي.
کله زه اسلام آباد ته تم نوال ته باخیته لکه هلته په دیوار باندې لیکل شو چې یاره کم کس اوسیز والی دي او فایزر یا استرازین یا دا نور ویکسین چې کم لګی او دا غیر لپاره پاسپورت کې اقامت د شناخت کارت دی دا غي زموږ چې کم اگزیت انتری کم پیپر یې هغه لکه دا هر شی یو دغه هغه سره نوټس باندې لیکلو
دا راز په خیبر پختونخوا کې د کورونا د سار ادارې د مرکز مشر ډاکټر اکرام الله وای چې اوس بهر میشت پاکستانی وګړي هر چیرته د کورونا مخنیوي فایزر، استرازینیکا یا مدرنا ویکسین وړیا لګولی شي او ورته به د هغې سند ورکول کیږي چې دوی یې بیا بهر هیوادونو ته د تګ لپاره استعمالولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري د خیبر پختونخوا حکومتي ادارې وای د صوبې په بندوبستي او قبایلی ضلعو کې د سکولونو نه بهر په زرګونه ماشومان ته د تعلیم ورکولو لپاره په حجرو کې د کمیونټي سکولونو جوړولو منصوبه جوړه کړې. دوی وای په دې منصوبه به لږ تر لږه 1.55 ارب روپۍ لګښت راځي. د تعلیم څنګ چارواکي او د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو فعالان وای چې له دې سره به په هغو سیمو کې ماشومان د تعلیم حاصلولو جوګه شي چرته چې له پخوا راهسې مستقل سرکاري سکولونه نشته. د ذکر دا چې تر دې مخکې هم په خیبر پښتونخوا کې دا قسمه سکولونه جوړ شوي وو او بیا یې ځینې استادانو په 2019 زیږیز کال کې د خپلو تنخواګانو لپاره احتجاجونه هم کړي وو. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختیا او د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې چارواکي وایي چې حکومت په ټوله صوبه کې په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې د سکولونو نه بهر ماشومانو د تعلیم لپاره د 1.55 ارب روپو یوه منصوبه منظوره کړې. دوی وایي دې منصوبې لاندې به د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې 1440 کمیونټي سکولونو کې څه باندې 350,000 ماشومان د پرائمری تعلیم حاصلولو جوګه شي او په دې کمیونټي سکولونو کې به 1406 نوي استادانو ته روزګار میلاو شي. دې منصوبې سره به په زمشو قبایلي ضلعو کې هم 1514 سکولونو کې څه باندې 15,000 زده کوونکي داخل شي او 960 استادانو ته به پکې روزګار ترلاسه شي. دغه کمیونټي سکولونه به په ځایي حجرو کې جوړوي او په دې کې به ماشومانو ته وړیا کتابونه ورکولی شي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال افیسر واجد خان مشال ریډیو ته وایي چې کمیونټي سکولونو منصوبې سره به په لرې پرتو سیمو کې ماشومانو پام تعلیم حاصلولو په طرف راوګرځي.
د دې سره به په ایجوکیشن باندې ډېر غټ اثر پرېوځي او ډېره فایده او ګټوره به ثابته شي دا فیصله، ځکه چې ریګولر سکولونه چې کوم دي په بعضي علاقو کې هغه اوس هم فلحال نشته دی چې هلته سټاف موجود وي، هلته ماشومان ته سبق خودلې شي. کله هم داسې قسمه کمیونټي سکولونه جوړیږي نو په دې کې ډیسټریکټ ایجوکیشن آفیس آن بورډ کول غواړي، یعنی دوی په اعتماد کې اغستل غواړي، ځکه چې اکثر ځایونو کې په 1 کیلومیټر کې دننه 2 یا 3 سکول نه وي او په بل ځایونو کې ډېر فار فلنګ ایریا کې سکول نه وي، نو دوی ته خپته لګي، ځکه چې زموږ ځنې علاقې دي ډېر لرې پرتې علاقې لکه مثلا باړه کې تیرا واچوه تیرا شولو داسې لنډې کوتل تحصیل کې بازار ساحل شرمان شلو، نو دې ځایونو کې ډېر زیات ضرورت وي.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې لخوا د ځنې نادولتي ادارو په مرسته ترسره شوې یوه سروې ښایي دا مهال په خیبر پختونخوا کې څه باندې 3,00,000 هغه ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې عمرونه یې د 5 کالو نه تر 16 کالو پورې دي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی فعال عمران ټکر وایي چې ماشومانو ته تعلیم ورکول د حکومت ذمہواری ده او دا د دوی بنیادی وایني حق دی.
د حکومت ذمہداری ده چې دغه د سکولونو نه بهر ماشومان ته د سکول لپاره بجټ ورکړي، بلکې هغه بجټ چې دی د هغه استعمال هم وکړي. بلدار چې وسره وسره به د خلکو مایند سیټ هم جوړي، خلک به راغب کې هم، ځکه چې دا هم یو مسله شته د شعور و داګای ہے، ځکه چې زموږ په عمل کې تعلیم طرف ته د رجحان یا د حساسیت کمې هم شته دی چې خلک خپل ماشومان که سهولتونه وي هم نو بعضې ځایونو کې هغې خپل ماشومانو ګټې ته ګوري، له 100 روپو ته ګوري، خو تعلیم طرف ته هغې رجحان ډېر کم وي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي چې د کمیونټي سکولونو منصوبې منظوري د صوبایي پرمختیایي ورکینګ پارټۍ په نوم غونډه کې شوې او د خیبر پختونخوا ایډیشنل چیف سیکرټري او د تعلیم محکمې سیکرټري په موجودګۍ کې ورته روپۍ بیا لیکل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
رپورت مو اوریدو زو سواتا. پرون په سوات منګوره کې د یو شخصي سکول لخوا د 10 او 12 جمعات زده کوونکو ته د امتحاني پرچو د حلولو په موضوع یو سیمینار ترسره شو چې پکې سلګونه زده کوونکو، استادانو او ماهرینو برخه واخیسته. د سیمینار ګډونوالو وویل چې هر کال د زده کوونکو ډېرې نمبرې له دې وجې خراب شي چې د دوی خط خراب وي او په پرچه کې د صفایي خیال نه ساتل کیږي. دا چې نورې څه خبرې دي د نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو.
د مینګوري په نکریزي حال کې جوړ کړی شوی تعلیمی سیمینار کې د لسم او دولسم جمعت په سلګونو زده کوونکو ته تعلیمي پوهانو د ویډیو په مرسته وښودل چې امتحاني پرچه حل کولو کې د کومو شیانو خیال ساتل ضروری دي. په دغه موقع سیمینار تابع کوونکي تعلیمي پوهان پروانت خان بشال ډیری ته وویل چې تیر کال د کورونا له وجې امتحانونه نه وو شوي. سخت کال حکومت د یوې پالیسۍ تر سوري لاندې امتحانونه اخلي، نو ځکه ضروری ده چې ماشومان د امتحان پرچه په حل کولو پوه شي.
چې په ښه طریقې باندې پیپر پریزنټیشن وشي نو د دې اثر څوک چیک کوي په هغه باندې ډېر زیات ښه وي. ان شاء الله محنت خو آلریډي کړی دی، د کال نه آلموسټ یو نیم کال وشو، نو هغه به انشاءالله چې دی پریزنټ کړي په پیپر او دغه کې
د سیمینار مشر میلما پروفیسر ډاکټر نعیم الله چې سیدو میډیکل کالج کې خودون کې دی او د زده کوونکو پرچی هم ګوري، مشال ریډو ته وویل چې داسې روزنه هر زده کوونکي ته ورکول دا وخت ضروری ده.
کله چې موږ پیپر چک کوو ایگزامینر هغه وایي هغه خبر وایي فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. ته چې پیپر ته وګورې کته پکې ډېر څه مټیریل لیکلي خو چې تا هینډ رائټنګ ستا خراب وي، تا پکې کټنګ کړی او ستا هغه چا خبره هغه سترګې دې ولنې تورې کړي، نو بیا د دې سټوډنټس دې هغه ټیچر وایي چې را بس ورکه کې مطلب دار چې ډېر زری ګوري او لګه دغه نوخه خبره دار چې لګه مټیریل هم میټر کوي خو داغه پریزنټیشن دا ډېر زیات میټر کوي.
د لسم جماعت زده کوونکی اویس خان وایي چې دوی د پوهانو استادانو څخه په دغه روزنه کې ډېر څه زده کړل.
نو کاغه موږ په خپل پیپر څخه هغه اپلای کو سچ هغه موږ ته ویل کدا وړې وړې خبرې وي چې رولر او کټ مارکر د دې یوز هغه موږ وکړو زموږ پیپر به ښه پریزنټ شي تو ښه مارکس ملو شي. بل خبر دره چې موږ ته وینا وکړه چې تاسو خپل بیسټ اپ چې کوم سوال خطر زی هغه لاول کې وکړي، نو هغه موږ لاول کې وکړو او موږ خپل پیپر په یو ښه طریقه سره پریزنټ کو، نو ان شاء الله موږ ته ښه مارکس ملو شي.
د نهم جمعه حمزه خان زیاتوي چې دغه سیمینار کې داسې وړې وړې خبرې هم زده کړي کامل پی وکړي نو باز ترلاسه کوونکي نمبرې د ضایع کېدو نه بچ کېدای شي.
زموږ چې اوس کم سلور سبجیکټ لاول به اتو دای نیم کړل ان تاغه پراپر دغه را ته خو چې دغه کم پیپر سره کم یو اټیچ ته کم مارکس ول در کوي، پریکټیکلی به کې نشته ان ته پریکټیکلی مارکس په تاله به کومه طریقه در کوي هغه به کې زده کړو چې دغه پیپر کې به دغه اخیره کې مارجن لاین وباسي هر یو کوېشن منس کې به لاین پرې دی او لکه دغه جاخه جاخه ونه کې خپل رائټینګ او مارکر وزن سره راوړي.
د خیبر پختونخوا پر ټولو ضلعو کې دوه کال وروسته تعلیمي بورډونو په مخصوص مضمونونو کې د لسم او دولسم جماعتونو امتحان اغستو اعلان د جولای د دولسمې نیټې څخه کړی. تعلیمي بورډونو دا هم ویلي چې د زده کوونکو لپاره د کورونا چټیالو له وجې کورس هم کم کړی شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
یو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د سوات وروسته زو کورمې ته. د کورمې په بګن کې مدني فعالان او مشران وایي د ځوانانو یو لوی برخه یې په نشو روغ ده. دوی دا خبره پرون د منشیاتو پر ضد د واګ یا لاریون پر مهال وکړه. دوی وایي په سیمه کې نشه یي توکې په ښکاره خرڅیږي نو ځکه ډېر ځوانان ورباندې اخته دي. دوی له حکومته غوښتنه وکړه چې د منشیاتو مخنیوي لپاره دې ګامونه واخلي. بلخوا ځایي چارواکي وایي که خلک ورسره یو شول نو سیمه یې له نشه یي موادو پاکولی شي. د ملګرو ملتونو د نشو او جرمونو مخنیوي څانګې د 2014 زیږیز کال د راپور له مخې په پاکستان کې په نشو د روغ دو کسانو شمیر 18 لکه دی. نور تفصیل د طارق اورگزای په ریپورت کې.
د کورمې په بګن کې مدني فعالانو او ځای مشرانو ویلي چې د منشیاتو مبینه آزاد استعمال هغل ته د ځوانانو مستقبل له خطر سره مخامخ کړی. دا خبره دوی د نهې پرز په یاد سیمه کې د منشیاتو بدو اثراتو په اړه د ځوانانو پوهې لپاره د شوي یو وخت په وخت کړی. د مندریو جمیل وایي کله چې په یو ټولنه کې نشهیي مواد په ښکاره خرڅیږي او حکومت ورباندې سترګې پټې کړې وي نو هغلته ځوانان به خامخا په نشو روږدي کېږي او زیاتوي دوی سره هم دغه شان کار روان دی.
که وګورو په دې لږ وخت کې د منشیات دلته کې استعمال ډېر زیات شوی. د مزمنان دی وایي چې نه ډېر زیات افیکټ کېږي روان دي معاشره کې ډیر زیات بګور دی وای جنره روان دا مودي کس مخ کې حالات نور خرابيږي.
د بګن محمد قاسم وای ډیر ځوانان هغلته په نشو اخته دي چون نه یوازې د هغوی کورنۍ کړي کی بلکې ټولنه هم په تکلیف کې کړي دا. محمد قاسم زیاتوي حکومت دې په سیمه کې د منشاتو مخنیوي لپاره موثر ګامونه
دا غوډ کې دا سکولو کې خوان کوي په ګرنډونو کې خوان کوي نن د مکوسو غریبون په دې شي کې انوال دي دونه والدین ډېرې ښه توقو دي چې دا به سبا غوټېږي مو سهاره به جوړېږي مو به سپورټ کوي مو فیملي به سپورټ کوي معاشرې دپاره به دا یو رول ماډل جوړېږي. خو بدقسمتۍ سره د ګورنمنټ څه انټرسټ نشته څه حکمت عملي نشته چې دوی دپاره څه پلان وکړي څه طریقه اختیار کړي.
بلخوا موږ چې کله پرون په الیزو سرکل کې د پولیسو مشه لشین بنګه شو پوښتل چې آیا د نشئی موادو مخه ولې نه نستل کیږي نو هغه وویل پولیسو په دغه کې خپل رول ادا کړی خو تر څو چې په ټولنه کې ورته بد ونه ویل شي نو د دوی هڅې به همدغه رنګ ناکامه پاتې وي. د پولیسو مشر زیاتوي که د سیمې خلک د منشیاتو خلاف په شروع شوي جنګ کې یوځای شول او مرسته یې ورسره وکړه نو ډېر زر کچا کوونکو ته شکست ورکولی شي. په کورما کې یوازې د بګن نه بلکې د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځوانانو لخوا د منشیاتو زیات استعمال خلاف را پاسېدلې دي. په پاړچینار کې پر 28 جون احتجاجي مظاهره شوې وه چې پکې ځایي اوسیدونکو د نشئی توکو پر ضد ګامونه د اخستلو غوښتنه کړې وه. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د دې خبري غړي د اخري رپورت طرف ته ځو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي درې میاشتې وروسته د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتنو د درې ورځنۍ قومي جرګې اعلان کړی دی. نوموړي د جون په 13 په مسلم باغ کې د ګوند د پخواني صوبایي مشر او پخواني سېنېټر عثمان خان کاکړ د جنازې غونډې ته په وینا کې وویل د پښتنو د ګوندونو او غورزنګونو له مشرانو سره تر مشورې وروسته د جرګې نیټه ټاکي. په تیرو وختونو کې هم په پاکستان کې د پښتنو د قومي یووالي او ورته د ورپېخو ستونزو هوارۍ لپاره جرګې شوې دي. د بنو د جرګې موخه څه ده او څه ډول اغیز لرلی شي؟ احمدشاه اعظمي د دې پښتنو ځواب راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې درې میاشتې وروسته به د خیبر پښتونخوا په بنو کې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو د حل په موخه جرګه کوي. نوموړي دا اعلان د جون پر 23 په مسلم باغ کې د ګوند د بلوچستان صوبایي مشر او پخواني سېنېټر عثمان خان کاکړ د جنازې مراسمو لپاره راغوند سو لسګونه زره کسانو ته وکړ. اڅکزي زیاته کړه چې دوه کال مخکې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند ملګرو ته دا خبره کړې وه چې دا قام جرګه غواړي. محمود خان اڅکزي له دې وړاندې د 2013 کال د ډسمبر پر 2 د عبدالصمد خان اڅکزي د 15 تلین منځغونې ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې باید د پښتنو یو لویه جرګه راوبلل سي. د عثمان کاکړ د جنازې مراسم غونډې ته په وینا کې منظور پښتین هم د جرګې شغ وکړ او زیاته کړ چې د پښتنو د روانو مرګونو او شهادتونو د مخنیوي لپاره یو جرګه پکار ده.
چا کې دیان دي، چا ته شهیدان ورکړي، راشي کښینو سره، راشي جرګه سو سره. کته په یو ځای احتجاج کې، زه یې په بل ځای احتجاج کو، د کام مفادات ته دي چې ټول په یو ځای احتجاج.
پښتون هم د محمود خان اڅکزي په څیر له دې وړاندې څو ځله د پښتنو د یوې جرګې وربللو وړاندیز کړی دی. اخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مخکښ او د پاکستان په سینټ کې د دې ګوند یو استازي مولانا عطا الرحمن وایي چې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تر مشاوره وروسته به ګوري چې د جرګې مهم نکات څه دي او څنګه به پرمخ ځي. خو نوموړي زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې د ستونزو حل د جرګې له لارې کیږي.
مسائل حل
د پښتنو د قومي یووالي او د تورپیسو ستونزو د حل لپاره په تیر وختونو کې هم لوی جرګې سوي دي چې ورستي هغه د 2020 کال د مارچ پر لسمه په بادشاه خان مرکز پېښور کې پښتون قومي جرګه و. په دې جرګه کې پر کوربه عوامي نېشنل ګوند سربیره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل پارټي، جماعت اسلامي، قومي وطن ګوند، جماعت علما اسلام، مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ګډون کړی وو. په دغه ورځنۍ جرګه کې یو شته غوښتنې وسوې چې د پښتنو پر خاوره د ترهګرۍ مخنیوي، قبایلو ته د ورپېښو ستونزو حل او د قبایلي اصلاحاتو عملي کول، د لادرک کړسو کسانو موندل او د افغانستان د خپلواکۍ او خودمختاري احترام کول پکې شامل وو. خو پښتنه دا ده چې آیا د هغې جرګې غوښتنې ومنل سوې یا سرته ورسېدلې او کنه. د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې هغه یوه بریالۍ جرګه وه، خو په عین حال کې دا منی چې د جرګې غوښتنې ځکه سرته ونه رسېدلې چې د کورونا وبا له خپرېدو او ټولبند لګېدو وروسته دوی په دې ونه توانېدل چې له پلان سره سم د هغې جرګې په تسلسل کې نورې جرګې وکړي.
ستونزې خو مطلب چې مونږ کمې په ګوته کړې وي او د هغې لپاره کم حال خورې مناسب و، خو د کورونا په وجه چې کم بریک رالو نو دې دوران کې زیاتې شوې دي او کمې شوې نه دي. اوس ګورو حالات او واقعاتو ته چې دغه تسلسل مونږ بیا څنګه جاري ساتلی شو کنه.
میافت خروسین زیاتوي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له خوا د بنو اعلان سوي جرګې له بلنې او تګلارې شریکولو وروسته به د ګوند دریز روښانه کوي. دا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتنو د کومو ستونزو د حل لپاره جرګه وربلي او د دې جرګې لپاره ځای ولې بنو وټاکه. د ګوند ویاند رضا محمد رضا وایي چې محمود خان څخزي له دې وړاندې هم د ټول پښتون قام جرګې خبره کړې وه، خو دا ځل یې د منظور پښتون د خبرې په تایید کې اعلان وکړ چې د په وینا پښتانه هر ځای مري او بیل بیل احتجاجونه کوي، نو یوه قامي جرګه به کښېني چې د دوی ټولې ستونزې په ګوته کړي او هغوی ته د حل لاره راوباسي. رضا زیاتوي چې بنو له جغرافیایي پلوه د ټولو پښتني سیمو لپاره یو مرکزي حیثیت لري او تګ ورته اسانه دی. د نوموړي په وینا بل پلو پر دې سیمه د پښتنو تاریخي ناست هم سوې ده.
بنو پر داسې ځای باندې واقع دی چې خو هغه چې پاکستان جوړ شو د پښتون قومي تاریخ د ګډو قربانیانو باوجود چې د هند ازادۍ لپاره یې کړی و، د فرنګي استعمار په خلاف که د باچا خان خدای خدمتګار و، که د خانشي عبدالصمد خان اڅکزي انجمن وطن و، دا نور چې زموږ مسله تاریخونه و فرنگی کے خلاف قربانی وکړه، لیکن مجھے پلاس صدر اللہ پاکستان جیل سے انسان آزاد سے ہر وقت کی حکومت چون یعنی اغا اوس والا فلم گرگا چیز تاریخی
د 1940 کال د جون پر درېمه د هغه وخت د هند وایسرای لارډ ماونټ بیټن د هندستان د ویش پلان وړاندې کړ چې وروسته د همدې کال په اگست میاشت کې هند او پاکستان د دوو نو هیوادونو په څیر رامنځته شول. خو پښتنو مشرانو د دې پلان او هغې ټول پښتني مخالفت وکړ چې له مخې باید د هغه وخت صوبه سرحد وګړیو په هند او پاکستان کې د یوه انتخاب کړی وای چې پکې شامل سي. همدې ته په کتو د 1940 کال د جون پر 21مه په بنو کې د پښتنو په یوه لویه جرګه کې د خپلواک هیواد پښتونستان اعلان وسو چې د قبایل یو مبارز میرزا علي خان یا ای پی فقیر یې مشر وټاکل سو. قسم د دې نوي هیواد بیرغ هم جوړ سو او په افغانستان کې ډېر کلونه د جون پر 21مه د پښتونستان ورځ لمانځل کېدل. خو د انګریز او پاکستان سرکار لخوا د دې اقدام د مخنیوي په نتیجه کې د پښتونستان د سیاسي او حقوقي ایجاد لپاره عملی ګام پورته نسو. د سیاسي او ټولنیز چارو شنونکي ایاز وزیر وایي چې جرګې د پښتنو په تاریخ کې ډېر غوره مقام لري او پښتون قام همیش خپل ستونزې د جرګې له لارې هوارې کړې دي. دا چې د پاکستان حکومت یا ریاستي ادارې به د پښتنو د قامي جرګې پرېکړو ته تر کومه حده غاړه کېږدي. ایاز وزیر زیاتوي چې که پښتانه د یو قام په حیث په ګډه او اتفاق پرېکړه وکړي نو هغه ډېر لوی اغیز لري.
د بنو په جرګه کې کپدی باندې جرګې فیصله وکړه چې نه دا بے اتفاقی مو ډیره وګرځول، دا په شا غورځو اتفاق کو، نو بیا به هغه ادارې هغه خلک فیصله کوي. ظاهره خبره بیا به په دې باندې بیرته سوچ وکړي چې د ټول قوم د ټول پښتون خلاف دا هغه د مرزای بغیر په دوی باندې فیصله ورسوراو کنه ورسوراو، نو دا بیا لوی منطقي انجام لري، ډیر غټ اثر لري. داسې په اسانه د جرګې خبره هیڅوک نشي ماتولی نه اګنور کولی شي.
پښتنو د خپل تاریخ په اوږدو کې یو شمېر لوی پریکړې د جرګو له لارې کړې دي. د ځینو جرګو له لارې حکومتونه رامنځته سوي او ځینې وخت بیا حکومتونو د مهمو پریکړو لپاره ولسی جرګې کړې دي. په 1909 میلادي کال کې میرویس خان هوتک لومړی د کندهار په کوکران او وروسته د کندهار د دامان ولسوالۍ په مانجه کلي کې جرګه وکړه چې هغه وخت د ټول قومونو مشرانو نوموړی د پاڅون د مشر په توګه وټاکه. هغه وخت صفوي واکمن شاه حسین یو شمېر سیمې لاندې کړې وې او ګرجستاني ګورګین د کندهار واکمن ټاکل سوی و. مشر په حیث لټاکل کېدو وروسته میرویس نیکه د ګورګین او صفوي دربار پر ضد پاڅون وکړ او ګورګین یې لمنځه یووړ. له دې وروسته د افغانستان یو مهمه او برخلیک ټاکونکې لویه جرګه د 1940 کال په جولای میاشت کې د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې وسوه چې په پایله کې یې احمدشاه ابدالي مشر وټاکل سو